د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو د یو ساته خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې. لانډه خبری برخه هم لرو خو له هر څه مخکې پام کړئ خبرونو ته. د منځنۍ آسیا پنځو هیوادونو او جرمني پرون د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ، خو دوی یو ځل بیا د دې هیواد د وګړو اساسي حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو حقونو ته د درناوي غوښتنه وکړه. د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د جرمني له صدر اعظم اولف شولت سره د قزاقستان، ازبکستان، قرغزستان، ترکمنستان او تاجکستان د ولسمشرانو د سرمشریزې په پای کې په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د داسې یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو پر اهمیت ټینګار شوی چې ټول قومونه او مذهبي او سیاسي ډلې ګډون پکې ولري. د منځنۍ آسیا ډیری هیوادونه د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماتیک اړیکې لري، خو تر اوسه یې په رسمیت نه دی پیژندلی. پولیو فری افغانستان د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین پر اهمیت ټینګار کړی. د بنسټ پرون په یو بیان کې ویل چې له 15 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو لړ غوښ سره مخامخ دي، ځکه د مافیات کچه یې ټیټه ده. د دې بنسټ په وینا ډیره مهمه ده چې د ماشومان په ټولو کمپاینونو کې او له یو ځای بل ځای ته د سفر پر مهال د ترانزیت یا سرحدي ټیمونو لخوا واکسین شي. د روغتیا نړیوال سازمان د دوشنبه په ورځ ویل د طالبانو حکومت د پولیو د کور په کور واکسین کمپاین درولای دی. خو د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وروسته په یو بیان کې ویل د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین پر وړاندې کومه ستونزه نشته. په افغانستان کې سږ کال د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 1300 ته رسیدلی دی. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن له مصري چارواکو سره په غزه کې د اوربان په اړه خبرې وکړي. ښاغلی بلینکن داسې مهال قاهرې ته رسیږي چې د ټول منځني ختیځ کچې ته د غزې د جګړې د پراخېدو د احتمال له کبله اندېښنې زیاتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د منځني ختیځ حالات ډیر حساس پړاو ته رسیدلي. د لبنان حزب الله ډلې پر خپلو غړو د پیجر په وسیله د چاودنو پړه پر اسرائیلو اچولې ده او ګواښ کړی چې د اسرائیلو د برید پر وړاندې به ځوابي اقدامات وکړي. د برید لږ تر لږه 9 کسان وژلي او نږدې 3000 نور یې ټپیان کړي دي. د اسرائیلو پوځ په دې اړه د خبریالانو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر په دې اړه چې د لبنان حمله به په غزه کې د اوربند د خبرو بهیر اغیزمن کړي کنه خبرې له وخته مخکې بللې دي. د جرمني صدر اعظم اولف شولتس د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو ولسمشرانو ته ویلي چې له دوی سره د همکاري پراختیا د جرمني لپاره یو ستراتیژیک هدف دی. ښاغلی شولتس پرون د قزاقستان، ازبکستان، قرغزستان، ترکمنستان او تاجکستان له ولسمشرانو سره د قزاقستان په پلازمینه آستانه کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې له دې هیوادونو سره د جرمني اړیکې هیڅ کله دومره نه و نږدې شوي لکه اوس چې دي. شولتس د منځنۍ آسیا او جرمني دوهمې سرمشریزې ته په وینا کې زیاته کړه چې دواړه لوري د نړۍ په اوسني مبهم حالت کې نږدې ملګرتیا ته اړتیا لري. شولتس د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د روسیې د نفوذ د کمولو د هڅو په لړ کې د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې په برلین کې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره په لومړنۍ سرمشریزه کې هم کتلی و. او د افغانستان دوه ملي لوبډلې نن لوبې کوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د 2023 کال د فوټسال د نړیوال جام په سیالیو کې په دوهمه لوبه کې له ارجنټاین سره مخامخ شي. د ازبکستان پلازمینه تاشکند د دې سیالیو کوربه دی. همدارز د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له جنوبي افریقا سره د دریو نړیوالو یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي. د لوبې د متحده عربي اماراتو د شارجې ښار د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. دواړو ټیمونو مخکې په مختلفو تورنمنټونو کې سیالي سره کړې، خو تر اوسه هیڅ یو افغانستان نه ده ګټلې. د دواړو لوبډلو دوهمه لوبه د سپتمبر په 16 او دریمه به د سپتمبر په 22 وي. د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ازادي رادیو خبرونه د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو په لنډو څپو 19 یویشت او 15 مترو اوریدای شي. قدر من اوریدونکو، ما مخکې هم یادونه وکړه چې د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو لومړی ستاسو پام د لنډې خبري برخه اوریدو ته راګرځوم.
تردې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي ورزولمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذې او د یوناما مشره روزا اوتونبایوا د افغانستان په اړه درې میاشتنی راپور وړاندې کړي د دې غونډې په درشل کې د اروپا په پارلمان کې په یو غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو پر روان وضعیت خبرې وشوې
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. دې غونډې ته به چې د کابل په وخت ماښام شپږ نیمې بجې پیلېږي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د هېواد لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشره روزا اوتنبایوا د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل چمتو کړی راپور وړاندې کړي. په دغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي لخوا په هرو دریو میاشتو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د دې سازمان عمومي اسامبلې ته چمتو کیږي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د فعالیتونو، په دې هېواد کې د سیاسي بشري وضعیت او د بشري حقونو په برخه کې د پرمختګونو او ستونزو یادونه شوې، او د مخکېنی د جون میاشتې د 14 مل راپور وروسته په دې برخو کې د هڅو ارزونه شوې ده. د دغه راپور په یو برخه کې چې د ملګرو ملتونو پر ریلیف ویب پاڼه کې پرون سیشن بخپور شوی ویل شوی چې د هغو کورنیو اختلافاتو په اړه راپورونو ته په پام د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده خلکو د یووالي او اطاعت په اړه د غوښتنو پیغامونه زیات کړي دي. په راپور کې د امنیتي وضعیت په اړه د اسلامي دولت ډلې یادایش او د ځینو نورو کوچنیو ډلو د بریدونو ترڅنګ د ښځو په وړاندې د طالبانو د سختو تګلارو په ترڅ کې د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوي قانون ته اشاره شوې او ویل شوی چې دغه قانون ښځې لال نوي محدودیتونو سره مخ کړې دي. په دغه نوي قانون کې چې د 13 اګست میاشتې په 21مه اعلان شو، د نورو محدودیتونو ترڅنګ ویل شوی چې ښځې باید په عام محضر کې له سر تر پښو ځان پټ کړي او د دوی غږ هم عورت بللی دی. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نننۍ غونډې په درشل کې پرون سیشن د اروپا د پارلمان په یوه فرعي کمیټه کې هم په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه خبرې وشوې. د افغانستان د پرزیدلي پخواني حکومت د ولسي جرګې پخواني غړي شکر بارکزی چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، ګډونوالو ته په وینا کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د افغانستان روان وضعیت په ځانګړې توګه په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت ته زیاته پاملرنه وکړي.
Let Afghanistan to not be arena.
Afghanistan باید د جیوپولیټیکی جګړې ډګر نسی. افغانستان باید د غونډو ازادي ولري. افغانستان باید د ټولو لپاره عدالت تضمین کړي. د هزارګانو ډلې وزنه باید پاتې ورسیږي. باید جنسیتی اپارټاید ودرول سي او پر وړاندې ټول یو موټی سي. باید د افغانستان د خلکو په خوا کې ودرېګو. د هغو کسانو په خوا کې چې تر اوسه په پاکستان او ایران کې ژوند کوي او هیڅ لمن نه دي چې کوم راتلونکي به ولري او کنه.
That they will have future or not.
مېرمن بارکزی چې د یو شمېر نورو افغان خزینه فعالانو پر ملتیاي په دې غونډه کې ګډون کړی، بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د پنشن به پورس به د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم صادر شي. د افغانستان په اړه دا غونډې داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو په وړاندې له سختو چلندونو څخه د لاس اخیستو لپاره تر اوسه پورې د نړیوالې ټولنې په تېره د لویدیځو هېوادونو او د بشري حقونو د مدافع ټولنو غوښتنې له پامه غورځولي او دې برخه کې لا خپلو سختو تګلارو ته دوام ورکړی دی. که څه هم ملګرو ملتونو د طالبانو له دغه سخت دریځ څخه نارضایتي څرګنده کړې، خو ویلي دي چې د افغانستان د خلکو ملاتړ ته به دوام ورکړي او د طالبانو له سرپرست حکومت سره به چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هېواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، خپلې ښکېلتیا ته دوام ورکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
لا نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. په افغانستان کې اطلاعاتو ته د نه لاسرسي په برخه کې د خبريالانو لنیوکو او شکایتونو وروسته اوس د طالبانو حکومت هم اطلاعاتو ته د نه لاسرسي په برخه کې د ستونزو شتون منلای دی. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت نشراتي مرستیال حیات الله مهاجر فراهی پرون په کابل کې ملت ته د حساب ورکولو په خبرونه کې ویل چې په دې برخه کې له شته ستونزو سترګې نشي پټېدلی. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم په افغانستان کې یو شمېر خبریالانو ویلي و چې کره معلوماتو ته نه لاسرسی او د طالبانو د حکومت د ویاندویانو له لوري ځواب نه ورکولو دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور جزئیات د ابدې سپوږمۍ پر راپور کې واوري.
لکه باندې دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې اطلاعاتو ته نه لاسرسي او د طالبانو د حکومت د ویاندویانو له لوري د ځواب نه ورکولو په اړه د خبريالانو لخوا ډېری نیوکې او شکایتونه کېدل. تازه د طالبانو حکومت هم په دې برخه کې شته ستونزې منلې دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال حیات الله مهاجر فراهی نن سه‌شنبه د سپتمبر په 18مه ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نوم خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې شته چې هیڅوک ترې انکار نشي کولای. نوموړي وویل چې د دوی ویاندویان مکلف دي څو د خپلو اداراتو اړوند معلومات په وخت خبريالانو ته وړاندې کړي، خو زیاته کړه چې که خبريالان په دې برخه کې له کومې ستونزې سره مخ کیږي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د اطلاعاتو له ریاست سره دې شریک کړي.
اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې طبعا ستونزې او مشکلات به وي، هیڅوک انکار نشي ځنې کولای. ویندوی صاحبان په دې باندې مکلف کړل شوی دي چې باید رسنیو ته د خپل اړوندو ادارې معلومات پر وخت باندې ورکړي.
خو په افغانستان کې یو شمېر خبريالانو له دې وړاندې ویلي چې کره معلوماتو ته د لاسرسي نشټوالی او د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نه ځواب ورکولو دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په افغانستان کې یو خبريال چې نه غوښتل نوم یې په یاد راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت ویاندویان په اکثرو مواردو کې د دوی پوښتنو ته ځواب نه ورکوي او د اطلاعاتو نشټون د راپور ورکولو په برخه کې دوی لستونزو سره مخ کوي.
د سرسره په ډیر سخت ځکه چې مسؤلین پاسانه نه خبرې کوي او خبريالان ډیر په انتظار کې ویسي باید ولار شي او مصاحبه وکي مکتوب ونیسي. دغه پروسه لکه خبريالانو د لپاره ډیر مشکل ده.
یو بل خبريال شکیب نظری هم وایي چې د طالبانو د حکومت ویاندویان په ډیرو مواردو کې مرکې ته نه حاضرېږي او کراو پر وخت معلوماتو ته لاسرسی نه لري.
باید صادقانه ووایم په ډیره یو مواردو کې د ویاندویانو له نه ځواب ورکولو سره مخ یو او نشو کولای دوی چې د بیلابیلو اداراتو پر څوکیو ناست دي قانع کړو چې مرکه وکړي.
تر دې مخکې د رسنیو او خبريالانو ملاتړو بنسټونو ویلي و چې کابو درې کاله وړاندې وخت د طالبانو د رسیدو راهیسې د بیان او آزادو رسنیو ازادي تر پښو لاندې شوې. د دوی له ډلې د بې پولې خبريالانو سازمان آر اس اف وایي له هغه راهیسې چې طالبان د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان واکمن شول، دوی پر خبريالانو په ځانګړې توګه ښځینه خبريالانو ډېر محدودیتونه وذکرل او د مطبوعاتو ازادي سخت محدوده کړه.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو روستای راپور چې نړیواله موضوع دلرو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې نن د افغانستان د وضعیت په اړه بحث وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبایوا د افغانستان په اړه درې میاشتنی راپور وړاندې کړي. د دې غونډې په درشل کې د اروپا په پارلمان کې په یوه غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو پر روان وضعیت خبرې وشوې. په دې اړه خو مو مخکې راپور واورید. قدر من اوریدونکو، نو اوس د نړیوالو مسایلو کې د لبنان مسله مهمه ده چې د لبنان د روغتیا وزارت وایي په پیجرونو یا پیغام لیکدونکو وسیلو کې د هممهاله چاودنو له کبله لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي او زرګونه نور ټپیان دي. اکثره دا مرګ ژوبل د حزب الله ډلې غړو ته اوښتې ده. د موضوع جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د لبنان د روغتیا وزارت پرون سه‌شنبه وویل چې په پیجرونو کې د هممهاله چاودنو په نتیجه کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 2050 نور ژوبل شوي دي. د وزارت دغه اعلان وروسته له هغې وکړ چې د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې وویل چې دوه غړي او یوه نجلۍ په دغو چاودنو کې چې هغه مرموزې بللې ووژل شول. د د آزاد اروپا آزادی رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لمخې د لبنان د روغتیا وزیر فراس البایزول د 200 ټپیانو روغتیاي وضعیت خطرناک دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخې په بیروت کې د ایران سفیر مشتبه امانی هم د ټپیانو په ډله کې دی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک ته نږدې فارس خبری آژانس د یوې سرچینې له قوله خبر ورکړ چې ویلي دي هغه په دې چاودنه کې برسیران ټپي شوی دی. حزب الله وویل چې یو شمیر پیجرونه چې غړي یې کاروي په یو وخت وچاودل. رویترز خبری آژانس د دریو سرچینو له قوله چې هویت یې نه دی په ډاګه کړی خبر ورکړی چې دغه پیجرونه چې چاودلي د دغو وسیلو وروستي ماډلونه وو چې حزب الله په وروستیو کې هیواد ته راوارد کړي وو. پیجر د مخابراتي اړیکو یوه کوچنۍ وسیله ده چې خپله ځانګړې شمیرې لري او لنډ لیکلي متنونه او غږیز پیغامونه پکې استول کېدای شي. د راپورونو له مخې د لبنان په جنوب او شاوخوا سیمو کې د حزب الله ډلې د وسلوالو مرستندوی کارکوونکو په ګډون په سلګونو غړي په دغو چاودنو کې ټپیان شوي دي. د لبنان د بهرنیو چارو وزارت دغه چاودنې غندلي او هغې د اسرائیل لخوا سایبري حمله بللې. د وزارت په یوه اعلامیه کې همدارنګ ویلي چې یو شمیر پیجرونه په سوریه کې هم چاودلي او زیاته کړې ده چې په دې اړه به خپل شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. په اعلامیه کې همدارنګ ویل شوي چې د اسرائیل دغه خطرناکه او قصدي عمل د اسرائیل له هغو ګواښونو سره همغږی دی چې د لبنان په وړاندې د جګړې د پراخېدو په اړه یې ورکړي او هم هغه د لا زیاتې وینې تویونې ویجاړې او تباهۍ په اړه د اسرائیل دریس ښکارندوی کوي. حزب الله د غچ اخیستونکو اقداماتو ژمنه کړې او ویلي دي چې اسرائیل به د دغو چاودنو په خاطر عادلانه مجازات شي. د رویترز د راپور له مخې د اسرائیل د پوځ ویان پرته له دې چې مستقیما چاودنو ته اشاره وکړي وویل چې د اسرائیل لوی درستیز جنرال هرزی هالوی له جکپور چارواکو سره کتلي تر څو وضعیت وارزوي. د ویان ویلي چې په پالیسۍ کې بدلون نه دی اعلان شوی خو له احتیاطه باید کار واخیستل شي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې په سلګونو ټپیان روغتونونو ته لیږدول شوي او له ټولو خلکو یې غوښتي دي چې که پیجرونه لري هغه د سمدستي لرې وغورځوي. په لبنان کې دغه چاودنې داسې مهال شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند د رامنځته کولو په هدف د خبرو د بیا پیلېدو د هڅو په ترڅ کې سیمې ته تللی دی. که څه هم ډېر تمرکز په غزه کې پر روانې جګړې دی خو د اسرائیلي ځواکونو او د لبنان د حزب الله د وسلوالو ترمنځ په نښتو کې په سلګونو کسان وژل شوي دي. د وژل شوو ډېرې برخې په لبنان کې د حزب الله وسلوالو ته اوښتي خو په اسرائیل کې هم ملکیان او سرتیري وژل شوي چې شمېر یې لسګونو کسانو ته رسیږي. دغو نښتو د لبنان او اسرائیل ترمنځ پولې ته د نږدې سیمو په زرګونو کسان اړ کړي چې له خپلو سیمو نورو ځایونو ته کډه شي.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ جایزه وسپارل شو.
سایل هر درې کال بعد د پښتانه ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
لشغلی سایل سره د پر شعر هم ژغیدلایم.
ګوټی ګولونه اورونه سیندونه اوبه چینی چیدارونه یو څه بل څه د دې په ما ډېره سری.
د پروین ملال شعر ل
د ترجمنی په سیری جلی پتور کفن کی جان غاړنی ټول رنگونه په بازار کې ورکړي.
تاریخ پرونه کې مو د میدان ورتک له تاریخي سیمو خبرو.
په دغه ولایت کې تاریخي ساحه 15 اویا سیمه وزارت کې ثبت شوی دی.
او د هنرمند آسی مهربي نظر می اخیستې.
که څوک وکړ غواړي چې هنر وپالي نو هغه نوښت ډیر خوشحالي.
د پښتو ژبې لوی شاعر رحمت شاه سایل ته د هغه د ځلاند فرهنګي خدمت په خاطر د جنید شریف د بنسټ جایزه د وی غونډې په ترڅ کې وسپارل شو. دا غونډه تیروني د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه چې په کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان یو شمېر شاعران او لیکوالو برخه واخیسته. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال راشد خټک د غونډې ته ورغلی راپور راکوي.
خدای دې رات تپ تمامي هورو کیو درويم يا پلوانګين ماينه زبات تا واخلما.
دا د پښتو شاعر او لیکوال وکړ لشا دریاب دی چې په اسلام آباد کې په 14 ستمبر وی ادبی دستوري ته د رحمت شاه سایل کلام په ترنوم کې وړاندې کوي. دا ادبی دستور د اسلام آباد په پی ڈبلیو ڈی سیمه کې د پښتو شاعر رحمت شاه سایل ته د جنید شریف بنسټ لخوا د ځلاند فرهنګي مشر جایزه ورکولو لپاره د چرسده ادبی تحریک په مرسته را جوړه شوې وه. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان، افغانستان، لاهور، اسلام آباد او پینډۍ لیکوالانو او شاعرانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. په دې مهال د جنید شریف بنسټ لخوا رحمت شاه سایل ته د $1,000 جایزه او ستاینلیک وسپرل شو. د غونډې ګډونوالو د رحمت شاه سایل د ژوند او فن په اړه خبرې وکړې. ځینو هغه ته منظومې پرزوینې وړاندې کړې او ځینو د هغه کلام په ترنم کې وویلو. دوی د جنید شریف بنسټ مننه هم وکړه چې د پښتو ادب او ژبې د پرمختګ او ودې لپاره داسې ګامونه پورته کوي او خپله پانګه خرڅ کوي. د غونډې صدارت د مردان نه راغلي لیکوال فیض الوهاب فیسبوک او کوربه د چرسدې ادبي تحریک صدر طیب الله خان وو. د دستورې په مهال د کوټې نه راغلي شاعر رزق فهیم د رحمت شاه سایل د شاعرانه مقام په حق ته وویل.
عموما نقادان دا وایي چې د شاعر او هنر مقام چې دی داغه تعین په خپل اثر کې نشي کېدلای. خو د سایل په حواله باندې دا خبره زکم دروغ ده چې سایل د پښتانه شعور او پښتانه ټولنې په هغه اندرون کې اوسېدلی دی، هغه درد او کرب محسوس کړی دی لکه منه چې په 43 کال کې یا 13 کال کې پښتون ټولنه پښتانه ټولنه په مجموعي توګه سایل هر درې کال بعد د پښتانه ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
د غونډې په ورستۍ برخه کې هنرمند نعیم توري د رحمت شاه سایل او نورو شاعرانو کلمونه د موسیقۍ سره زمزمه کړل. د دې پښتنې په ځواب کې چې د جنید شریف بنسټ لخوا ورکړل شوې جایزې او نورو جایزو ترمنځ توپیر څه دی، رحمت شاه سایل وویل.
کدا ایوارډ اسې یو تخته نه ده، څه پیسې مو سره مقرر کړي. دا داسې ایوارډ دی چې دا د نورو نه په دې منفرد دی چې هغه خپل دغه د پاره کوي او دی خالص د پښتو ادب د پاره کوي، د پښتو شاعرانو د پاره خبره کوي، د اولس رائے یا د اولس خواهشات یا د اولس ترجمانی چې کوم خلکو کړی دا یا کولی شي یا کړی دا، نو هغه دغه ورکي هغه ایوارډ لکه اولسی ایوارډ هغه هیڅ قیمت نه لري، ډېر زیات قیمتي دی.
جنید شریف په جلال آباد کې زیږیدلی او په امریکا کې اوسیدونکي د فلسفې او ادبیاتو استاد جنید شریف د خپل لیکوال خور شریفه شریف په مرسته په کال 2022 کې جوړ کړی وو. دا بنسټ هر کال شپږ ځوانانو شاعرانو ته د $2,000 جایزه ورکوي. په دې سربېره یو مشر شاعر ته هم هر کال $1,000 جایزه ورکوي چې په سیالۍ کې شامله نه وي.
رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ د شعر د جایزې د سپارلو او مراسم راپور مو له اسلام آباد څخه اورېده. له سایل صاحب څخه به واورو چې دوی څرنګه شعر لیکي، کله شعر لیکي، ښه شعر د دوی په نظر څرنګه وي. خو لومړی به د دې جایزې په اړه کې ترنه واورو چې کله خبر شو څه احساس وکړ.
زه مننه کوم ځکه چې هغه جایزه چې کوم ده ما ته ملاو شو. ما هغه تم په هغه پروګرام کې چې کوم دې دا دي مننه کړې ده، شکریا مې ادا کړې ده او اوس هم شکریا ادا کوم چې ځکه چې زمونږ نمونه خو لکه ډېر کم خلک علي کنه، او یا د جایزو خبرې او یا څه خبرې یا څه خبرې او نه زه داسې ډلې پرې په دې شاعرانو ادیبانو کې لرم څه سپارش په پارش دا کیسې نه راځي او نه مې زده کړې دي کنه. نو هغې کړي دي دغه سې کړي دي او زه ورته هرکلی وایم ځکه چې زموږ په پښتنو کې د شعر او ادب د پاره یا د ژبې د پاره د هغې د ودې د پاره د هغې د خلکو د یادولو د پاره د ټولو پښتنو کې لکه داسې یو تنظیم نه و چې دغسې کار یې کړی دی. حالانکه ډېر مالدار خلک شته او دې ژبې ته چې کوم دی دا ډېره زیاته غریبه ژبه ده په دې حواله. خدا ده چې زما خپل خیال دا دی چې د دې عمره مالداره ژبه او د دې عمره زرخیزه ژبه د دې عمره یعنی سخی ژبه دا زما په خیال چې ډیرو کمو ژبو کې بولي.
سهل صاحب د شعر خبرې ته کرا شو، نن سبا شعر لیکي؟
سبا لیکم بالکل
لیکي. کنه ک اوسنی شاعری مو ستاسو د ویر په چم کې وارد نغمو ده یا د لمبو سوري کې د کتاب له شعر سره پرتله کړئ، څه فرق پکې راغلی؟
زما په خپل شعر کې خو زه هیڅ فرق نه محسوس کوم، بلکې زه وایم چې ما نن هم لکه چې کوم شعرونه لیکلي دي د غزل په پیرایه کې بیشک نظمونه به ډیر کم لیکلی خو د نظمونو هغه د جلسو لپاره چې ما کم لیکلی و چې ما به په خپل آواز کې پیش کول، نو هغه خو زه اوس د جلسو نه ټول عمر خو لکه زه په هغې کې نه شم پاتې کېدی که نه، نو زما د شعر رنګ بدل شوی دی، نو هغه دا چې لکه زما شاعري غزلي شاعري شوې ده، نظمونه ما آزاد نظمونه لیکلی دي، پابند مې هم ډېر لیکلی دي، خو زما نظمونه اکثر خلکو بیا د موسیقۍ سره ویلي وو، هغه د موسیقۍ لارې ولاړې شوې دي، د هغه کیسټونو زمانه ختمه شوه. بیا ورو چې کوم دې سندرغاړي غریبانان دې ته کېناسته چې د شاعرانو نه دې پیسې واړي، او هغه ځان لې چې کوم دی که نه کیسټ نیبو کې هغه کیسټ هم اوس نشته، یو یو سندره چرته ووایو
تغیر خو راغلی
شاعرانی، نو منگ پخپلو حالات باندھے نظر نورا چو منگ ٹول سچ کم ادا کا قومی مسالہ دا کا ترقی پسندانہ مسالہ دا کا روبانی مسالہ دا ټول بوج موږ د شاعرانو په سر باندې وراچولی.
دا ماکسیم ګورکی وای طبیعت زما خوانځای دی. ملکن د چاپیریال تاثیر په خپل شعر کې تاسو احساسوي؟
زما په طبع کې یا زما په مزاج کې یا زما په دغه کې کوم دی دا شی موجود و، یعنی کلیوال رنګونه یا د نیچر رنګونه، نو دا شیونه چې کوم دي کنه هغه خو لکه مخکې هم و نن هم موجود دي، څومره بے وسی ده څومره زور دی په دې خاوره کې کنه. نو تور به قسم سترګو اخلم رک زما زماړو سترګو تور دی په دې خاوره کې.
یعنی په کلي کې تاسو درزی وی کنه، د دې درزی توب د شغل د دې شغل د منظم رتم په خپل شعر کې ویني یا د څه احساسوي چې تاثیر شته؟
نو زما په خیال چې زه د ابتدا نه زما ما ډېر د غریبۍ زندگی کړې ده او اوس هم د غریبۍ زندگی کوم، نو زما لکه دردیتوب کما کړې دی، نو زما په خیال چې دا د ټولو نه زیاته د بېوسۍ لار ده، ځکه چې زه ما سبق ونه ویلی شو انا، نو بیا به مې ستخو کو سه محنت په بې کو، نو ما مزدوری هم کړي دي، ما په غواګانې هم ساتلي دي، د یادې د زمیندارۍ چې څومره کسبونه دي ما لږ لږ یا ډېر دا مې کړي دي، خواړه مې کړي، مزدوری مې کړي دي، هر څه مې کړي دي، نو درزیتوب زما یو دغه د رزق ګټلو یوه دنده وه.
په شعر باندې تاثیر شته د دغه ژوند؟
لکه په شعر هېڅ تاثیر نشته په ما نشته، لکه د هېڅ شي باز زه د نن هم زما چې کوم دی چې کوم ځای ته زما هغلته زما ډېر زیات قدردان خلک دي، زما ډېر زیات مینهناک خلک دي، زما سره ډېرې مینه کوي، خو ما ته دا احساس چرته نه کېږي نن هم زه د سوزکي سر ته خېژم او کلي ته راځم.
داسې چې تاسو دا د سوزکي سر ته خېژئ، دغه په خپله یوه دنیا ده، یو درد چاته پیدا کوي، دغه درد بیا شاوخوا د طبیعت ګوري، نیچر ګوري، دغه د شعر باندې اغېز کوي او کنه؟ دغسې سوال مې مطلب دی.
د نیچر خو ډېر زیات اثر وي او په ما دی، نو ظاهر دی چې کله په ما اثر دی کنه، نو لکه بوټي ګلونه غرونه تماشې سندونه اوبه چینی چینارونه یو څه بل څه د دې په ما خپله ډېر اثر وي، زه که په لاره خوب مې هم زنګي کنه نو ځان یخ ساتم، زه تماشه کوم، زه مشاهده کوم، نو د مشاهدې هغه دغه چې کوم دی شوق هغه په ما کې ډېر دی، ډېر زیات، زه نه وده کېږم، زه وایم چې خوب به بیا وکم، خو لکه دغه تماشې مماشې کوم نو چې په ما راغې اثر یې زما په شعر کې بیا خامخا اثر خو یې کړه.
تاسو د غرمې لمبې لمبې د کتاب په هغه تقریص کې لیکلي دي چې زما د شاعري لیونی په زیاتېدو دي، دا کیسه لا هم روانه ده؟ اوس هم خلک ستاسو شعرونه همداسې خوښوي او دا شمېر په زیاتېدو دی؟
زما په خیال چې با هېڅ کمی نه دی محسوس کړی پکې، روانه ده کیسه. زه اوس هم چې کوم دی که نه ما یو کتاب چې کوم دی دغه کړی دی شاعری دا به زما شپاړسم کتاب وي نو هغه لکه دغه دی تقریبا چاپ ته تیار دی او دغه دی وړل غواړي شرب کنه ٹھیک شو نو په یو هفته نیمه کې چې کوم دی ممکن دی چې هغه چاپ هم شي رام شي نو لکه کمی نو بیا خو زه نشم چاپ کولی کنه خلک کم شي که نه نو بیا یې نه شم چاپ کولی بیا دا ده چې لکه زما د شعر مینوال چې کوم دي دا هر ځای ډېر دي ته پوه شوې نو زه خو چې چرته هم رسېدلی ما هغلته خلکو اورېدلی ما هغلته مې خلک اوري زما کتابونه مې چاپ کوي زما څو څو ایډیشنونه شوي دي د کتابونو
او دا خوده سایل صاحب ځینې شاعران سهار وختي شعر لیکي ځینې د شپې ځینې مازدیګر یو نیم بیا هغه وخت شعر لیکي چې کله یې په ادبي بهیرونو کې برخه واخیسته او بیا خلکو تشویق کوو بیا شعر لیکي تاسو څو وخت شعر لیکئ
ما چې لیکل کړي دي کنه نو یا چې بجلی تللې ده بجلی چې تللې ده نو ما څه لیکل کړي دي کنه سر مې لیکلې ده شعر مې لیکلې ده او یا چې کوم دی د خوب نه به یو ټوټلی مرا شو کولې دا او شعر چې کوم دی دا په زور نشي لیکلی یا په ایران نه کرے چې کله شعر را باندې راغلی داسې وخت هم راغلی دی چې لکه هېڅ بلې دي لیکلي بلا مې لیکلي دي او بیا مې راډ کړي دي لیکلي بي دي او راډ کړي دي دي او ټوله شپه تېره کړمه یو شعر هم په ټیک طریقه ونه لیکلی شم کنه هغه چې زما د طبع مطابق نه وي نو نه دی لیکمه کنه نو هسې کاغذ تور را تور کړمه نو شعر چې کله راځي یا راغلي وي یا بد شوي وي یا بل څه ورته خلک وي بل څه ورته وایي نو زما دغه د شپې لیکل او د بجلی د تلو سره د ورځې کپاسې لیکلي چې څوک نه وي زما سره په خوا کې څوک نه وي نو زه څه لیکمه بیا
سایل صاحب د عربي ژبې یو فیلسوف او شاعر علی احمد اسپیرا دونیس دی په عربي ژبه هم شعر لیکي او په فرانسوي باندې هم کتابونه لیکلي دی د شعر په باره کې وایي چې د شعر په باره کې خبري داسې دي لکه څوک چې د مینې په باره کې خبري کوي یعنی سخت ده خبرې چې پیوشي خو خیر د عمدي خبرې ته په سره به زو د تپوس لته سونه وکړم چې شعر څنګه شعر وي
زه خپل لکه دا بکر راشتي د شعر چې کوم دی کړه دا اوس دا ډیر وګدا خبره ده یا وګدا بازو ده دي
او پلانډو
خدا دې چې پلانډو به دا سی وایو کنه چې لکه سړی دا وایي چې لکه په باکه دا شو کولې پیدا کیږي څنګه پیدا کیږي دا سړی دې شي ویلې چې دا سر څنګه دی سب مسئلہ ہی خدا دې چې خشیر چې کوم دی کنه کده یې به خط تشکیل ممکن وي او سو کې وو کې نو هغه هر څوک چې ته وایې چې کنه ښه شعر یوازې ما نه دی لیکلې په پښتنو کې زما په خیال چې د پښتنو ځمکه د پښتنو خاوره په دې کې ډېر لوی لوی خلک تیر شوي دي په شاعرانو کې ٹھیک شو کنه او په اوسني دور کې هم لوی لوی خلک شته دی خو که موږ ته پکې څوک څه انفرادي نظر کوي نو ممکنه ده چې لکه احمد دی خو احمد چې کوم دی کنه هغه یو داسې شی نه دی هغه هم لکه کاریګری هم غواړي لکه غوږ دی کنه ځکه چې لفظونه مطلب دا دی چې خپل خپل ځای سړی کې نه دی نو هغه اثر هغه بر نه وي څومره چې دی ښه د لفظتړون اثر وي خدا دې چې لکه دا څنګه کیږي نو دغه څنګه نه د سړی وضاحت نه شي کولی خدا دې چې ګران کار دی لکه دا د کاریګرۍ نه بغیر نه کیږي لکه مطلب دا دې چې تخلیقي توان چې کوم دی کنه دا خدای پاک ځینې خلکو له ډېر ورکړي ځینې خلکو له لږ ورکړي بل ځای خبر
سایل صاحب امریکایي شاعر رابرټ فراست وای شاعري هغه د چکله احساس خپل فکر پیدا کړی او فکر خپل الفاظ د دې نظر په اړه څه وایي
خبره دا ده چې دغه خبره وکړو چې ته چې فکر هر ځای ته رسېږي کنه که تا ژبه هغه ځای ته نه بیایي کنه هغه ځای ته دې نه رسېږي نو ته ورته نه شې رسېدی ژبه ډېر عظیم قوت دی ډېر لوی قوت دی دا ز پختو پاکله ز پختو سره مینه لره با خو په دی ور سره هم مینه لره با چې په پختو کې چې څومره توان دی دا ماته په نورو ژبو کې هغه سه نه ښکاریږي. دا دا یو دغه خبره کوم هغه د خپلې طبې خبره کوم. ما په دې عقله یو شعر لیکلی دی چې زار د پختو چې ادا ادا تصویر کوم پکې په بل ژبه کې و ډېر زیول ګران د جانان. یعنی مطلب دا دی چې لکه اگر هغه لفظونه دي داسې تړلي وي چې خاص هم پې پوهېږي عام هم پې پوهېږي. اوس که ته تشریح د دغه کې زما په خیال بیا تشریح هیڅوک نشي کولی ځکه چې معنا چې کومه د شعر یوه معنا نه لري. د شعر لا محدودیت چې کوم دی د معنی سره محدود کېږي. شعر نه معنا کېږي لکه حسن چې نه معنا کېږي
بالکل. یعنی که شعر معنا کېدلی نو ستاسو شعرونه لکه د ویر په چم کې وار د نغمو دی یا د لمبو د سیوري د کتاب شعرونه ما لوستی دي. نو دا شعرونه به مې یو ځل لوستل که معنا کېدی خو معنا یو ځل د چا په کار وي لیکن چې بیا بیا یې ګورې بیا بیا یې راړوې دا خو ډېرې معناوې لري که نه نورې معنا پیدا کوي. د یو ناقد وایي شعر په نظریه چې چا سره کومه سیاسي نظریه وي په دې باندې څوک شعر نشي لیکلی. شعر په الفاظو باندې لیکل کېدی شي. یو بل ناقد وایي شعر داسې دی لکه یو مرغه سرحد نه پیژني. سایل صاحب ستاسو شعرونه تر عامو پورې رسیدلی دي دی بلې خوا ته له اټکه اوښتي دي ستاسو شعرونه آخوا ته
زما په خیال چې لکه دا اوس لګیا دی ځینې خلک چې کوم دی کوششونه کوي که نه لکه زما په شعر باندې دغه کوي دا مضامین چې څوک لیکي نو زما په شاعرۍ کې هغې وایي چې مونږ د مثال دپاره ډېر شعرونه پیدا کولی شو که نه نو ورو ورو کوشش کوي او دغه سي د اٹک نه غاړه ځینې خلک ته ادا دي چې خبرې کوم چې اوس تاسو کوي چیرې د دې سړي عمر څومره ده دا څو عمر سړې ده او دا څنګه سړې ده دا پلانې ده دا ډیګري ده کنه ځکه چې څو کم ورته چې کم ده کنه دا دغه کی زما شعر تشریح کی نو ساهي سره دغه پیدا شي دا
سوالونه ورته پیدا شي
دا د چې دا هغه زه ته حکمونه اوړو نو مطلب دا دی چې لکه زمنګ یو المیه چې کوم دا دادا چې منګ دې انګریزي شیرو دراولو په پښتو کې ترجمه کوي دا ډېر ټیک خبره ده غلطه نه ده خو زه وایم اوس منګ دا په کار دي چې منګ دې خپلې ژبې نه شیرو د په دغه ژبو کې ترجمه کو په انګریزي کې ترجمه کو په اردو کې ترجمه کو زمنګ حقوق اوسم هغه ځای کې چې کوم شیر دی هغه په پوره ډول نه دی بحال خدا دې چې لکه مونږ کوشش کوو نو دغه څه خلک پیدا شوي دي یا پیدا کیږي چې هغې زما نوم اوري نو تپوس کوي چې دا څوک دی د کب ځای دی د څه دي د څه دي.
سایل صاحب نویو ځوانانو ته تاسو څه ویل غواړئ چې د شعر ژبه یې همداسې شایسته مترنمه شي ښکلي شي لکه ستاسو د شعر ژبه؟
زه خپل لکه دا وایم چې نوي ځوانان چې کب دي که نه د دې سره د هغې لکه با کردار پکار دي. یعنی یو کردار هم پکار دی یو شاعرانه کردار پکار دی چې هغه ورسره وي نو او بیا دا ده چې لکه که د لفظونو ټیک تړون کولی شي ټیک تړون دا ډېره زیاته خواري غواړي ډېره زیاته خواري غواړي. یعنی مطلب دا دی چې ټیک تړون یو لفظ چې د یو ځای نه بل ځای ته کې دا معنا بدلوي. یعنی دا دور ګران کار دی چې ته په یوه مصر کې واته لفظونه کدې په بل مصر کې واته لفظونه کدې دا ځان له معنی لري ټیک شو کنه. خدا دا چې دا چې ځان له هر لفظ معنا لري بیا د دې نه یوه معنا راایستل یا یو داسې شی چې سړی دا وایي چې لکه دې شعر زمانه ورک حقیقتونه یو بل ته ورغاړه باسل نو زما په خیال چې دا ډېر ګران کار دی او دا چې څنګه خلک په اسانه کوي کاپی بندي کوي بل څه کوي بل څه کوي دا ډېرې پابندۍ دي. د کاپیو پابندۍ هم ضروري دي او ډېرې زیاتې ضروري دي. دا زړه ته زر کوزیږي دا فکر ته زر ورسي دا فکر پیدا کوي. نو زما په خیال چې لکه شاعري اسانه خبره نه ده داسې چې لکه سړی به کاپیه او د ردیب زده کی یا په پلکشر کې ورته څوک وایي چې کاپیه دې ته وایي ردیب دې ته وایي او دې به راشي اوکې به دي او کاپیه ردیبونه به وجړي. دا شاعری نه وي په اصل کې, شاعری ډېر وخت غواړي او دا داسې په اسانه او زر زر او په شارټ کټ باندې چې کب دې ته نه کیږي.
ل شغلی سایل څخه مننه. ل وی خبرتیا وروسته د پروین ملال شعر لرو.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډی کیسه, شعرونه, پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
ل پروین ملال څخه مننه چې دا شعر د واتس اپ لاري په خپل شخ په ازادي رادیوي مجله لوراولې دي.
غنم تر وژو نیم نازولی د غنم تر وژو ژغ راځي, د غوړې دلی دسترخوان وژم, پر تناره د پخېدون کې ډوډۍ د وژمو لپه کې ټپ ټپ راځي. ټولې کړکۍ پرانیزي, دلته پراته د سالنډۍ ناروغان خونې ته روغه په قدم قدم هوا نه راځي. وډبرونو دیوالونو ته د وریشم خیال او تمنا ناراضي, پر تناره د پخېدونکو دوری ټپ ټپ نامردي وژه وژه ماشومان وشوي. څو ارواګان ستړي ستړي په بازار کې لالهان د ګرځي, د ابرو بیه کښته سوې د قحطۍ کال دی. وختونه اوس اوس موږ د ښار د تنورونو څخه لوږه هر ځل د قمار لوبه ګټي. د ترجمنی په سیرې انجلی په تور کفن کې ځان غاړلې, ټول رنگونه په بازار کې ورک دي. د پلوشو په سپینو تلو کې ټپونه د جزام شنه شوي, د رنګریز خوم دی په کسوي دلته, د بوټي ټال دی پلورل سوي بیته, مرینو وړانګو بغاوت کړی دی. اسمان تخته وریځ په دیش کې ګرځي, څاڅکي له تندې څخه ملسولو اوبه نه لري. پرتناره د پخېدونکو ډوډۍ ټپ ټپ نامردي وژه وژه ماشومان وشوي. د مکتارانو د کورونو دروازو کې بې حسي شنه شوي, د مسجدونو دروازو خپلو غوږونو کې پنبه ایښي دي. د عسکرونو ښځو ږغ نامحرم څو ټول ږغونه د زمان د سیند په شور کې ورک سوه. بربنډې پښې د نازولو وږمو د اغزو څوکو کې ټپي ټپي سوې, د دعا نرم توري د هسک په لوري الوتلی نسي. تشال د تورو او زګیرویو ډک سو, اوس به د تورو او پلسونو د تابلو انځورګر و تابلوګانو ته په کومه تورو کې رنګ د اظهار لټوي. زګیروي به څنګه رسموي او ته تاریخ ځواب به په کومه تورو لیکي. پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردي وژه وژه ماشومان وشي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
له تاریخ په میدان ورتک ولایت کې د طالبانو د حکومت له اطلاعات او کلتور ریاست وی لسکونه تاریخي سیمه سب کړی دي. دغه ریاست د مسولینو په وینا د تاریخي سیمه په جغتو او سید آباد ولسوالیو کې دي. جزئیات په راپور کې.
د میدان ورتک ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد وایي دی پتیرو درې کلونو کې دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالۍ کې وشپته تاریخي سیمې ثبت کړې دي.
په میدان وردګ ولایت کې مخکې سي وزارت کې هغه تاریخي سیمې ثبت او رجستر ولې هغه تل ساده دی. کله چې موږ دلته راغلو بیا موږ دا کوشش وکولې او کوشش هم جاری ده چې موږ ولسوالۍ ته سفر وکړو, هغه تاریخي ساحې وګورو. نو د موږ د کوششونو په نتیجه کې تر اوسه پورې 15 اویا ساحې هغه تاریخي سیمې چې ډېر لرغوني سیمې وي ډېر قدامت یې لرل, هغه موږ راجمع کړي او ولایت وزارت هم لیږلی دی, وزارت راجستر کړي دي. اوس موږ په دغه ولایت کې تاریخي ساحې 15 اویا سیمې وزارت کې ثبت شوي دي.
نو موری وای یو شمیر د غسیمه تر 2500 کلونو پوری تاریخی مخینه لري او په خبره چې د دې سیمو در غول لپاره هم د هڅې فیل کړی دی. نو موری له خلکو وغوښتل چې د تاریخی سیمو په ساتلو کې له دوی سره مرسته وکړي او که په کورونو کې تاریخی اثر لري د دې موزیم ته یې وسپاري تر څو ورته خوندي کړي.
نو لسمه مغنور ثبت کړی دی، دلته موږ سره ثبت کړی خو وزارت تر اوسه لیږل نه دی. موږ پلان کړی رټول ولسوالۍ سفرونه وکړو، ان شاء الله په دې ولایت کې به تاریخي لرغونې سیمه شمیر به تر یو نیم وسلو رسیږي. سیمو باره ساحه له نږدې ګورو او دا کوشش هم روان ده. نو هغه کې موږ هغه ساحه ثبتوو چې هم د قدامت ثابت شي، دا دونه وخت مخکې دغه ساحې دي او موږ خو دلته نور هم دا ساحې لرو. مثلا الغطا تقریبا 2500 کاله قدامت لري، تاریخي ساحه د افغانستان حقیقت ثابتوي. نو ټول مې دا غوښتنه ده چې هر چیرې تاریخي ساحه دي، تاریخي سیمې دي، نور تاریخي آثار د مختنی کورو کې دغه صفات دي چې تاریخي آثار څوک لري موږ موزیم جوړ کړی دی، موږ موزیم ته دې وسپاري.
په میدان وردګو ولایت کې فرهنګي فعال زبردست زاهد د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د دې اقدام هرکلی کوي، خو غوښتنه کوي چې د رغولو لپاره دې هم ګامونه پورته کړي. نو موري د یو سبسوي تاریخي جماعت پاړه وای
دغه جماعت کوم چې د دوه اصلي قدمات ډیر دی او د دې په خوانه د جماعت وو. خو کله چې دا ډیزاین شو چې تاسو وینئ نو دا ډیزاین تقریبا یو سل څلور کال دی دوه تل دی چې په دوه لسو نن وی کول کې دا ډیزاین شو دی چې دا او د دوه خورې سره کوم چې دا جماعت څنګه نام دی د دوه خورې سره هغه غړي دا یو رقم کاو دی نه دی دا غړي مړی ته جوړي هغه به سلوو بیا به دوه ساګای کې ډول اوګای پور سکټر یو برخه سیمنٹ پور سکټر و چې د دوه دسن دلان په شوی دا ډیزاین په دوه چې تاسو وګورئ ډېر کلک جوړ شوی دا
دغه ولایت وسیدونکو هم وای کچيري په یاد ولایت کې تاریخي سیمه ورغول سينو میدان وردګو ولایت ته به د سیلانیانو راتګ هم ډیر سي. دی وای اوس مهال د یاد ولایت تاریخي سیمه او بستاني سیمه ته هر ورځ ګڼ شمیر سیلانیان راځي او لیدنه ترې کوي. په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت او اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو لمخي اوس مهال په دغه ولایت کې 15 یا تاریخي سیمه سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په دې برخه کې د موسیقي د هنر پاړه د هنرمند آسی مهرابي څرګندونه لرو. داخلي مهرابي نظر می د آزادی رادیو مجله د تیرونه په خبرونه کې په دې اړه خسته یو چې څنګه خپل شعرونه ته د شزینه شاعرانو شعرونه انتخابوي او لوی سره می د دوی د سندرو په اړه پښتنې ترې وکړي. خو دا مهمه پښتنه پاتې شوه چې په افغانستان کې له څه باندې دریو کلونو راهیسې په موسیقي باندې بندیز د دوی پر هنر منفی اغیز کړی کنه.
نه ولا ډیر خلک وایي زه خو ما هنر ته رښتیا وایم، ما هنر دلته په بهر کې پیل کې نو او ډیر مشهور یا مترس غاړي چې مثلا خلک ډیر اوري یا خوشوي دوی اکثر یا د بهر ستللی و حتی که د پاکستان او د ایران سعودي تللی و همدلته بیا فعالیت کوي په وطن کې. ځکه په هغه وخت کې دوی ته مثلا په فرهنګ ته ډېره یو غټه بودیجه د مرستو سره اختصاص شوی و چې هغوی د هغې سره مثلا هم ګټه اخیستل هم خپل هنر پالي. خو زه دلته وم، زه هېڅ د هنر په برخه کې چې افغانستان ته نه یم تللی او نه هم هلته ما مثلا بعضې خپرونې یا بعضې پروژې مخته وړي دي. نو په دې دلیل زما پر هنر یې هېڅ کم تاثیر نه دی کړی او هغه په اصطلاح د تحول ورسته اوله سندره هم غزنا سندره و خو دا چې ډیره مشهور نه یم یا خلک دې ته پام نه کوي هغه هر دلیل چې لري هغه جلا خبره د خواولین سندره ما ویل د غزنا ذات سندره ما ویل.
ستاسو دا خبره سي شرایطو ستاسو په هنر تاثیر نه دی کړی، دا له هنري اړخه ډیره مهمه نقطه ده ځکه چې هنر باید له شرایطو سره څو غوټه نه کې هنر خپل احساسات خپل عاطفه ده څنګه همداسې نه ده؟
بالکل ډیر خلک دي سید هغوی چې مثلا وطن کې دی یا په دروستي تحول کې دی خاطر اغله مثلا غرب تر اعلی یا د به وطن سره به کور سره مثلا په دې ستونزو او په دې بدو حالتونو کې دوی خپل وطن پر شول ته مجبور سو یا 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 بیت للی وای ځکه هلته امکانات نه ولا بتیره بیا د شوځو او د انجونو د پاره نه د کار نه د درس نه د تحصیل نو هغه محسوسیږي خو بیا هم ځکه لکه دا خبر زه په دې شرمېږم بعضي کسان وایي چې ستا پیام څه دی زوم زه ولا هیڅ پیام نه لرم خو دا چې زه خپل پر ما باندې صحیح ده زما وطن دی زما کورنۍ هلته ده دغه زما ټولنه ده زه په دې خوږېږم په دې خوارېږم او په دې دردمنه کېږم زه وایم زه باید ما ورکړم او دا ډېر ښه دی چې پر ما باندې منفي تاثیر ونه کړي ته دې خو ټول به تپ درېږو نو هغوی خو مجبوره دي دلته چې موږ مجبوره نه یو موږ هم لاس واخو خو دا ښه خبره نه ده
اسی جن د جمهوریت له سقوط وروسته د افغان هنرمندانو کارونه د وی هنرمند په صفت څنګه در تشکاری
فرق یی بعضی کسان د سوی چې هغوی د هنر ترڅنګ مثلا یو بل وظیفه یا یو بل داندم در هنر هغوی ته ډوډی نور کول هغوی ډیر نقص نه دی کړی خو بل هغه کسان و چې مثلا هغوی یوازې هنر پیسله پاله یوازې مسلکه هنرولو نو هغه چې هلته پاتې دي یا کدل تم راغلي دي نسبتا کار په ټاپه ولاړ دی په دې خاطر چې هلته چې دی اجازه نه لري او دلته چې راغلي دي دوی باید مثلا ژبه زده کړي یا نه پېژم هغه یو محیط چې دی چې مثلا که استدیو یې کیا دوی ودو کتل له سندري ویلې یا محفلو کتلله هغه موهیت باید دوی ته برابر سي هغه نقص کړی دی او پات سودا نور دبل ډاله چي دی یا دا دوه ډاله چي دی دوی فعالیت کوي دوی که هنر مونه کې مثلا نور دندې لري یا بل مسلک لري هغه کې مثلا خپل ژوند وکړ مخ توري ډیر نقص نه دی کړی ډیر نه دی اغیزمن سوی اغیزمن سوی خطول په دلیل سوی دی
لتاسو سره یو اروپایی هنرمند د سرګی پونار شخی هغه څوی کله تاسو لږ سره چې خبرې کړې دي چې په پښتو موسیقي کې د ای پوڅکی ګوري کمال پوڅکی ګوري
هغه ډیر علاقه لري د پښتو موسیقي سره کڅم زو هغه پالمانی سره ژغی جو او ماوت درې سبڅوی سندرې چې ستا یعنی یوټیوب کې یا په استډیو کې سبسي ودی هغه ماده د سره په ګډه تم پوسټ کړی دی او یو ډیر سچا کار لري چې هغه ډیر فولکلوري کې او یو بل زما همکارم دی هغه غواړي چې ګډ کار وکړي دوی ډیر علاقه لري په دې خاطر چې اول د غزمو افغاني ریتمونه چې دی دا لپاره ډیر نیو دی او که څوک وکړ غواړي چې هنر وپالي نو هغه نوښت ډیر خوشحالي هغه نو یا هنرمند دی په تمامه معنا نو هغه سرګی چې دی هغه مثلا هغه واقعا فوق العاده یو شه ګیتاریست دی نو ته شنه زده دی او ډیر څه باندې پوهیږي هغه ډیر خاصه علاقه لري هغه افغاني موسیقي اوري او خوشحالي ډیر خوشحالي
تاسو او بخښه تاسو نوټیشن ته اشاره وکړه په دې اروپאי موسیقي کې خو زه په موسیقي ډیر نه پېښم خو څومره څه خبرم د ټوله موسیقي په نوټیشن برابر ده خو پښتو مثلا فولکلوریک سندري او دانوري دا خو په دې حساب نه دی برابرې نو دا بیا سرګیت څنګه ښکاری
لري هغه نوټیشن لري کله چې خپل یو سندره یا یو کمپوز څوک جوړي صرف د غربي او د شرقي موسيقي تر ما بين زلجنو کې فرق دی په بازي ریتمو یا په بازو راګو کې چې دی وای چې موږ هغه اته ماتري لري او شرقي چې دی هغه ودی هغه نو ډیر پېچل هی بحث دی زخپل ماماتور ما په دغه ځکه یو څه په اصطلاح دی پټکار کې په اصطلاح نه بوایم یعنی دی باید زده کړی خو نور اصلا افغانی موسیقی خپلم په نوټیشن کې ده چې نوټیشن نه دی لیکل سوی یا کم لیکل سوی یا صرف دا سندرو دا مثلا کده سرمست چې کمپوزونه کړی یا نه پېژم نور کمپوزیتورانو چې هغه واقعا په موسیقی کې زده کړی ولري یعنی علمی زده کړی د موسیقی علمی زده کړی ولري هغوی بیا دغه افغانی سندرې په نوټیشن کې
او بخښي تاسو سرمس هڅه ته اشاره وکړه هغوی تقریبا تر ډیره پورې هغه سندري په لغپل ګروپ سره هم یو ځای منظمې کړې دي چې هغه په افغانستان کې هم مشهور کمپوزیتورانو جوړې کړې دي او شاید په نوټیشن باندې برابر شي لیکن زما مطلب له فولکلوریکو یو مخ فولکلوریک سندري چې په افغانستان کې لرو دي پښتو دا هم په نوټیشن باندې برابرې دي سي او یا چا کار ورته کړ
سل په سل کې سل په سل کې پکار یعنی تر یو حد چې زه خبره يم داسې کار نه دی ورته سوي چې خصوصا په پښتو ژبه کې چې موږ یو کتاب ولرې چې پاره کې ټول تعریف سی وي یا دلته چې په زخل په شونځي کې د ماشومان سره کار کوم دوی ته د الف با ورز د کې د موسیقي دا الف با یعنی شخصا ما خپل نه دی لیدلی خو ډیر کسان وایي چې ریو هدا پوری سوی دی خو د کتاب په شکل چې هغه چاپ سوی معنی دی دلې کې خو زموږ په کلوري کې سندري چې تاسو د پښتنه جواب یو په یو درکمه سل په سل کې په نوټیشن کې دی هیڅ امکان نه لري چې په نوټیشن کې نه وي
فکر د کوي صدا یو ډیر لوی تشه ده او باید یو څوک اقدام وکړي او دا تشه ډکه کسي د پښتو فولکلوریک سندري سندور لپاره نوټیشن ولیکيو دا ستاسو مخکې خبره الف ب ورته برابر کې هم دا سینه ده
بالکل بالکل نو دا کار هیڅ نه دی سوی او تاسما
او باید وسی
درونکو لپاره
او باید وسی
باید وسی سل په سل کې باید وسی موږ ټول اماتوران یو ډیر کسان چې دی وس کمپوز جوړي دی تجربه یا د تجربه د مخه جوړي یا نه پېژم ډېر موسیقي اوریدلې یا ډېر خوشیږي یا نه پېژم پرلاسي یعنی استعداد پکې لري خو د زده کړې سره ډېر کوم خلک جوړ کړی دي چې هغه یعنی علمي زده کړې پکې ولري
لاغلی مهرابي څخه مننه دوی په مرکه کې دې ته اشاره وکړه چې زما ذات په نوم سندره په افغانستان کې پر موسیقي تر باندې زروسته لومړی سندره ده چې وی افغان سندرغاړي یا سندرغاړي ویل دي دا سندر سره اورو او له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله راغونډوم زحمت چې بر لته سو اجازه اخلم شته وي
شوی دا یو اشکلا زندگی کبی